ای دربار په دې ناسته کې د افغان ښځو د بشپړ ګډون د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د مدیریت له امله د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې د دوحې په دویمه ناسته کې د افغان میرمنو ګډون سمبولیک
و.
زموږ درک دا دی چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې داسې موضوعات دغې غونډې ته غوره کړي چې د هغو پهاند طالبان راحته او دغې غونډې ته لیوال او دا د دې لامل کېږي چې د ښځو د حقونو موضوع تقریبا له اجنډا څخه ووزي. دې خبرې ته په پام سره چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو حقونه له جدي ګواښ سره مخ دي، دا ډېر ټکان ورکوونکی دی او دا کړکېچونه د طالبانو د ناوړه ګټه اخیستنې له امله لا هم ژور کېږي.
دا په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاری په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوحې د درېمې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. ټاکل شوې د دوحې درېمې غونډه د جون له دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو مرستیالې روز میرې کارلو د رواني اونۍ په پیل کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې طالبانو ته بلنه ورکړه چې د دوحې په درېمه ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو په واک کې ولسمشرې زیمانه یا ارګ د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله ویلي چې که د دوی د حکومت شرطونه ومنل شي د دوحې په غونډه کې به ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې په کابل کې د قطر په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر محمد ابن عبدالعزیز الخلیفي او ورسره مل پلاوي سره په کتنه کې وکړي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې ملګري ملتونه باید د طالبانو حکومت غوښتنو ته پام وکړي. طالبانو ته د 2023 کال په مې میاشت کې د دوحې په لومړۍ ناسته کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې او د روان کال په فبروري کې په دویمه ناسته کې هم طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی. بلخوا که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې د استازو په توګه څوک ګډون وکړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه کسان چې ګډون کوي باید د دې هېواد د خلکو ریښتینی غږ وي. د ډلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بحث باید په پوره توګه روښانه شي چې په کوم بنسټ دوی د افغانستان له مدني ټولنې استازیتوب کوي، هغوی چا ټاکلي دي. داسې حال کې چې ډېری مدني ټولنې فعالین د افغانستان د هېواد دننه دي او هغه کسان چې په داسې غونډو کې ګډون کوي هیڅ کوم رایه او نظر آن د هغو کسانو څخه نه اخلي چې افغانستان په مدني ټولنه کې پېژندل شوي دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوحې درې مې غونډې د کرنېټې له اعلان وروسته یو شمېر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي چې د زده کړې او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو پر مسلې بحث ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د لوټیزل بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او د هیلک
په شی مستبانور پروژې ویتر سوچي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څه هغه د کتابونو د ډیرکت مسله، دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کېښودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کادرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو.
شعر لرو.
زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردنو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودوي.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ به د چای د دود په اړه واوري چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
شین چای ډېر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلا وطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انال کو پانتون زمينه برابر کړه. د غونډې د تنظیم چاري د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. د دې غونډې د هدف په اړه وویل:
یا کسان چې په فرانسې کې ژوند کوي، مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغه راګ واورېدل شي او پورته شي، او د لوبریزال چې دلته په فرانسې کې دا ترکم ایونت جوړ شوی دی، او موږ ته هیله کوي چې وروسته به نورې پروژې وي، تر څو چې هم پوهنتونونه، هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره، د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي، تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، که افغانان وي یا که هم یوروپیان وي، د پښتو ژبې، د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسې کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارام رستندوی وو، او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی وو. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستی ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انال کو پانتون د پښتو څنګ محصل شریف الله فرحاتو:
د هستۍ په ټوپک موله نخه، د هستۍ په ټوپک موله، دا سپینه سپوږمۍ په ټوپک موله، هیلې د ادم بواړه خاورې کړې، هیلې د ادم بواړه خاورې کړې، ګوره درخانۍ په ټوپک موله، او تیر ټکونه موږ در بخلي دي، تیر ټکونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ په ټوپک موله، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سرګۍ په ټوپک موله، هسې به تراب غوندې فنا شي بیا، هسې به تراب غوندې فنا شي بیا، راز د زندګۍ په ټوپک موله.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه، چې د مازدیګر تر پنځنیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو، او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د داډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل، او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وویل:
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی، لاملونه یې بیلابیل دي. یو څو هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کیږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي، هغه برخې هغه امکانات هم ډیریږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی حاجی اسلام ویل
د اطلاعاتو د کنسول لري اساس چې موږ څنګه دا د خپل بیمارۍ پر اساس چې موږ دا ورته دا چې دې په عامو جیو کې دا چې لکه دې چې دې مکتبونه دي زو کې دې کتابونه جوړ کې او هڅه د مطالعې لپاره دې کتابونه راوړي
ځوانان د خوانځي او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډیری دوله لپاره آزاد مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاد مطالعه ډیره مهمه ده تر څو پر یو شاګرد وکولای شي له هیواد چې خبر شي له ګاونډي هیوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندې وکولای شي پرمختګ وکړي آزاد مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه واسه پراتون کې کینوی پلانونه لري بلکې په خوای هم په مرکز ولسوالۍ کې دا ډول برنامه پلي کړی دی. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ویل
کتابتونونه نه درې کډره ان شاء الله پټی کال لري ولسوالۍ کې لکه واځ خو لکه د انګور اډه بارډر او پر ذکر کښې چې دا لکه ورګون لکه خیرکوټ نو ان شاء الله ټول ولسوالیو ته مو دا هڅه ده چې ان شاء الله که خدای کول دا کتاب هغه به وره برابر کړي تر نه ان شاء الله خلکو ته به هرته
که څه هم د کتابونه لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د دې ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد و او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورز د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعری ته مخه کوو. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کېښودل شو. د غنی خیل د مارکو په ښوونځي کې تېره اونۍ د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلېږي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د مارکو خونځي له انګر څخه اورېدل کېږي چېرته چې د بېلابېلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو د نوموړي د غزل څو بیتونه یې صدارنګي وو. د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کدو.
پدې وطن کې یو په نامه موږ نو ښه
د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شیرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه وو. د دې مشایری یو تن ترتیب کون کې عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزی مشایری له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیزه مشایره چې کلنۍ مشایره ده او د شینوارو په سطح باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشایری له طریقه خپل ځوان کادرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مئی په 18 نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر 10 بجو پورې دوام وکړ.
په خني خېلو کې مو د مشاعرې راپور اوریده. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غړي فتنه ژوند تر ډیره نسم لیکي او په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالی بیانوي. د نرسنګ لوسته خو مینه یې له ادبیاتو سره دا وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. له اخلی فتانی سره د ازادي رډو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړی او لمړی د پښتنه تری کړی ده چې تر اوسه څومره شاعري کړی ده.
تر اوسه پوری ولا نه پېژمې صبر تر د کې نه ده معلوم یو وخت کې ما ویلو لوسی بس ډیر تعداد مشواله او خو هغه اصلیت کې کوم څه مالی کلی ولا ټولم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکړې ولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر بنای نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې نه هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم میډیا
ودونه. صحیح د میرمنو په مشایرو کې برخه اخلي تاسو میرمن مشایره کوي کله؟
میرمنو مشایره کې مخکې تر دې چې علاج شولو میرمنو ته سہولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه وکړای او پیلن انلاین باندې باندې شزه راځي ټولې سوي دی هغه کې ولینا کله کله برخه اخلي.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست یلته چونی کومې غونډې کې برخه اخلئ؟
بلی اخلم. میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اورې شاعري اورې؟
د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل ږغ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري. د هغوی دپاره ډېر ګټور دي د ټولو شزو لپاره ګټور دی او بیا په پیل حال اوسنی وخت کې
صحیح فتح نشون ستاسو خپل د نارینه شاعرانو شعر خوخي کده خزینه
ولسم لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی زما لپاره ښه شعر مهم دا او دا وی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو د لپاره شعر لیکي دا وی منه
سه په خو د سیول کې دل چې میرمنو دا ټپی چې دی ټولي وي میرمنو جوړی کړی یا ککړې غاړې چې دی یا نورې غاړې چې دی نو نن سبا څه صورت حال له تاسو راته چې سړی ښه شاعري کول شي کا میرمن
هر څوک چې زیات مهربان اوسي ښه احساس ولري درد د وطن احساس کړي زما باندې هغه وشو شعر ولیکي
تاسو غیر مستقیم توګه باندې میرمنو پلوی وکړه نو
نه پلوی نه کوم دا نه تاسو یې نه پلوی کوم نه دا میرمنو خو زه هم چې څوک چې احساس ولري د درک ولري مهربان اوسي هغه زما په نظر باندې دا به نه چې ټول شاد مهربان دي نه دا زموږ منو انسان مهربان دی هغه یو ښکلی ذات ده
صحیح نو سته په لیدو شعر لیکي لسنه الهام اخلي
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکي که حالات ښه وي بیا خوشاله شعر لیکي همداسې وي
او بالکل همداسې که حالات ښه انسان ښه احساس لري او که حالات خرابی انسان تا بندش کاره خبره است چه احساس نلری زکه چه شیر احساس ده
لاغل فتانی سرمو ده نجبا میر مرکاوری ده اوز با ده زما وطن پنوم ده غل فتانی یو شیر لدوی چخوار
ته دواړه یو رنگ زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم مخ څومره سپیرو ده په گردونو خاورو دړو زما هم لاس لګر چاودل دل پښو مې ازغه وتی په سپیرو خاورو مژوند ده تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې وې ستړی زه هم ډېره ستړی شوم دا ښکاره ده چې دا ښکاره چې ستړی کېږي سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخ څومره سپیره ده په ګردونو خاورو دړو زما هم لاس لګر چاودلي دله پښې مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مژوند دی تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی
فتنی ژوند شعر مو واورید حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچا هم شعر لیکي اصرار شپږویشت کلن دی د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی حقوق او سیاسي علوم لوستی دی له دوی سره زما همکار صادق رښتین مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څنګه پیدا شوه
ته مکتب په وختونو کې په ماستر ده مکتب د مزامین ترڅنګ په بسته کې د شعر او شاعری کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به ملوستل نو هغه تاثیرات هم کېدلای شي او دغه د خپل ټولین د ناخوالې د لوم کېدلای شي چې په انسان باندې غذا او کی چیز ما د شعر د لیکلو او شروع کولو اساسي عوامل څخه هم دغه دوه عامل دی یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې به چې مور هغه څوک نه پریږي چې هغه کې د لیکوالۍ توم نه موجود دي نو به خامخاطر خلو تر قلم یې سره وځي او یو بل علت خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو باید کېدلی شي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي چې تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي چې د هغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته، د ځینې لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سیوه نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي، او د اوس لپاره پلان هم نه لرم، ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ورته سوای چې تر 40 کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه رسېدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 یا 1950 کاله ایسه زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنې نه یوازې زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې هم نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي په اصطلاح باندې، یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک حواس وطن د ورته ولري او هغه واخلي ویلولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي، مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډیره راغلې. د اصرار کدا تقدیر وو، نو دا څنګه خام تدبیر وو؟ د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم، د یو بل شعر بیت مو دی نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاریي په شعرونو کې چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کیږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دا هغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کاروم، چې دا د شاعر د شعر پېژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې یو فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې وي او حسن محدودیت لري، لکه که ځواني کې یاست خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینه د هر شي سره اوسې هغه ختمېده نه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کیږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري، حسن پرستی پکښې کې حسن خپل ښایست لري، په دې خاطر موږ د ځوانۍ د پړاو سره. که کورونه وګورو یو څوک تر یو ډېر داسې کور خوښوي چې ډېر ښایسته وي نسبتا هغه کور ته چې کنډوالی وي. که یو هېوادونه وګورو ډېر ښایسته هېوادونه موږ ځکه خوښوو چې هغه ښه معلومېږي راته حسن لري. دا رقم په انسان کې په ټولو کایناتو کې د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کوي یا مخلوقات کوي چې پر هغه باندې مینه راځي. یعنې حسن موږ ځکه په جنت دوزخ کې جنت خوښو او ډېر خواري ورته کار ترسو ترلاسه کړو ځکه چې جنت ډېر ښایسته دی. نو حسن ځکه زما په شعر کوم ډېر دي، دلته ځینې بیتونه تاسې راخیستي، داسې نور بیتونه هم شته لکه وایي کنعاني حسن رسوا سو ځان و ځان ته په غضب دي چې بنده هسې ښکلی ربه څه ښایسته یې رب دي. داسې نور لکه د یو خام حسن خانی دی، یو بډا زړه لیوال دی، د مسجد تر څنګ یې کور دی، همسایه د ذوالجلال دی. دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسن لفظ راغلی دی. فلسفه هم کېدای شي دا شی یا سبب و علت هم کېدای شي دا شی. انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري، د حسن سره مینه لري، د شایست سره مینه لري. نو په دې خاطر باندې موږ ته په لمر په سپوږمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپوږمۍ په هر معنی په طبیعي لحاظ هم ډیر ګټور دی. خو بیا هم موږ ته سپوږمۍ ښه خوند راکوي، خصوصا شاعران ته چې سپوږمۍ ته ناست وي د هغې صفاتو توصیف کوي، ځکه چې یو رقم ښایستګي لري.
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی؟
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري، که د اخلاقیاتو په برخه کې، که په اقتصادي برخه کې، که په ټولنیزه برخه کې، چې په هره برخه کې شعر د یو میسیج یا پیغام درلودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځي. په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق قوي کولای شي، دیني ارزښتونه قوي کولای شي، عقیدوي ارزښتونه قوي کولای شي، ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا قوي کولای شي. ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښیږي. یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښوي. که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي، خصوصا د شعر په ژبه که ورته وکاري، هغه نسبتا و هغه خبرو چې په ساده ژبه کېږي ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي. فرضي مثال که یوه موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي، کېدلی شي یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کړي، چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی، د شعر ارزښت یا د شعر شوالي، د شوالي معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسیج، ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه، په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي. د ښه شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل شي، چې په لسګونو موضوعات په یوه شعر کې راڅرګند شي، په لسګونو میسیجونه باید په یوه شعر کې ځای پر ځای شي.
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینې مرکه اورېده. اوس هم د دوی یو شعر.
قابل د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې قابل د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې نه ما ته څوک راکړی او نه ز پکښې د چا سوم، لمبولې می هوس دی په شراب دا می وس دی، لمبولې می هوس دی په شراب دا می وس دی، د ګنا پیټې می پنټ کړل په شیخانه کې پارسا سوم، موج دروړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو، موج دروړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو، مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم، ستانو څه انصاف و ژونده چلول دی خو نه ژرنده، ستانو څه انصاف و ژونده چلول دی خو نه ژرنده، زه د تور ورښته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم، دا د زلفې په حواس وې کسی خچه تر سینو باسه، دادی زلپی پا حواس بی کسی خچه تر سینو باسه، تشهد خلی تراسه پیش پر تور کربلا سوم، هر چا یار تر لاس نیولی دا ایمان خوند یکتلی، هر چا یار تر لاس نیولی دا ایمان خوند یکتلی، زپ دون دا محبت کی پا تمام شار کی تنها سوم، دا اصرار کدا تقدیر و نو دا څنګه خام تدبیر وو، د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو، د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم، چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې نه ماته څوک راکړی او نه زه پکښې د چا سوم، د اصرار کا دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو، د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د مې وشتمه د چای نړیواله ورسوه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کال مخکې داسې لرغونی قبرونه موندل شوي دي چې په کې چای ته د ورته پانو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لارغون پوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندیږي چې هغه وخت دا باور وو چې شاید دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنی په شپږمه میلادي پیړۍ کې لچین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډیر څښل کېده. د روسي اوسنۍ پلازمینه ماسکاو او سن پیټرزبورګ ته هم لچین چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو لمخې په ولسمه پیړۍ کې چې کله نننۍ هند بریتانیایانو نیولی وو، لچین څخه په پټه د چایو د بوټي شاوخوا شل زره نیالګي هند ته یوړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې پراس نه دي پو. د چای د څلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شدید شي، یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یوځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي، تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې چای واردوي، او تیر کال څه باندې 10,000 ټنه شین او تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یو شتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموته څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموته څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې په درې ځامنې دی، په دوه مې باندې ور پله ګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. بیا اصل لپې ګټي دا کرات او دا غم کله یې کله نه لاس ګاډي کاری کچا ول چې ول ورکه ورکه ورنه کا پوجا غریب هم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزل کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوټ اړتیا دي هغه برابر کړي، نو تبه چاو سره ډوډۍ خوري. اته داسې کسان ستا چې چاو توان بم شاید بنل لري، د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خورل کیږي، ځکه چې دا غورز می تیر سي نو د خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې د چيزيني افغانان وایي د چای څخل د دوی عادت ګرځیدلای او هر ورځ لسکونه پیاله چای څخي. د کابل خار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
بای چې لازمه تقریبا پر مخفتنه پورې چې کوټ د زما شندیر کې د چای او خاصتا چای جوړوم، شین چای ایلدار او د خپان کې او د زمونږ ملګری دوستان دی ولن ټول وزیر د چای د زما چې ولن نه مې او چاته مې او ترمز دم کا زاو چې ونه چې کوم سر درد کې ګم سر مې درد کې.
چای په افغانستان کې یو نوموته څښاک دی چې په پراخه کچا کارول کیږي. د ملمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ د اسناد او ارقامو له مخې نه څلور او یا زره ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي د دواړو، هم تور چای هم شین چای، د ماليزیا، انډونیزیا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور، بنگلاديش، هندستان او چین چای واردو، خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
خود د څرګنده نکړه چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او کپ اندازه کې زیاتواله یو کموالی راځي. دا په داسې حال کې ده چې سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې لوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړي چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي. داسې انګیړل کیږي چې چای د شمال ختیځ هند، شمالي میانمار او سویل لویدیځ چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې، مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څښل کېده.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
پردیسان مکرا پکلو مسافرن دے سلام کرے او دوی سوگلی او شڑاکڑنا او مسافر پردیسان مکرا پکلو مسافرن دے سلام کرے او دوی سوگلی او شڑاکڑنا او مسافر او مسافر